السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساتمل به در سره په روانه خبرونه کې په خبرونه کې به تکنیکی همکار اسحاق امیری او د خبرونو وړاندې فرخنده صدم لمه سره وي په دې غړې کې بعد د ترکی خبر پښتونخوا د پاکستان د قبایلی سیمو د وسیله د پاکستان د زمینو نور برخو تر څنګ به د افغانستان په اړه ریپورټونه او تفسیری او شننې هم لرو خلومړي د دې سات خبرونه اورو چې د همکار فرخنده اسدی درته وایي السلام علیکم لمړی د خبرونو ساتکی په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامیدو وروسته یو سلسلور د مارشلا منصوبه جوړونکو پوځیان وجل شوی دي او په سونو نور نیول شوی دي د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوال باید خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره فارمونه جمع کړي او په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپل ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ وجل شوې ده د خبرونو تفصیل په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامۍ وروسته وزیر اعظم بینالی یلدریم نن ویلي د تیر شپې د نخوت وروسته په دغه هیواد کې 168 کسان وژل شوي دي او د 1400 نه زیات ژوبل دي هغه وایي د 2000 او 800 زیات هغه پوځیان هم نیول شوي دي چې د مارشلا دغه منصوبه جوړه کړې وه ل دې وړاندې نن د پوځ نگران مشر امید دوندار میډیا ته ویلي د مارشلا مرسته کوونکي 104 باغی عسکر وژل شوي په انکارا کې وی خبري غونډې ته جنرال دوندار اویل د کودتا د هڅو وروسته په تاوتریخوالي کې لس کم سل کسان وژل شوي دي چې پکې 100 پولیس چارواکي او 100 عام کسان شامل وو هغه وایي ځینې حکومتي مرسته کوونکي پوځي افسران لا هم د باغی عسکرو لخوا په نامعلومه ځایونو کې بند دي بلخوا ولسمشر رجب طیب اردوان د استنبول په هوایي ډګر له راغونډ شو خلکو سره د خبرو پر وخت وویل د کودتا ملاتړو ته به سخته سزا ورکوي
دا د ترکی په پوځ کې ډېر لږ کسان دي په ترکی کې حکمران ګوند شته چې خلکو منتخب کړی یو ولسمشر دی چې ولس منتخب کړی دی او موږ به تر اخر پورې خپل کار سرته رسوو او خپل هیواد به د حمله کوونکو ته کله هم نه پرېږدو
د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدریم نن د پارلمان ایمرجنسی غونډه هم رابللې ده چې په امنیتي حالاتو به بحث کوي وزیر اعظم دا هم ویلي د کودتا پلان جوړونکي جنرال وجل شوی دی په دغه هیواد کې د سرکاري خبري ادارو خپرونې هم بند شوې وي چې نن زیاتره بیا خپل پروګرامونه پیل کړي دي د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت لخوا ورکل شوي فارمونه جمع نه کړ نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت به نه ورکوي د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی نن مشال رادیو ته ویل کډوالو ته د جرګې د لارې فارمونه لیږل شوي وو خو یوازې 1500 کسانو دغه فارمونه ډک کړي او دوی ته یې لیږلي دي
فارمونه باندې هغه ته موږ ریکوست کړو چې دا فارمونه تاسو په هماغه طریقه باندې فل کړئ چې په کوم طریقه باندې زموږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فل کیږي او بل ریکوست موږ دا کړو چې تاسو به دا شانتي وکړئ چې کوم ترانسپورټ تاسو لګي ته واپس کړئ راوستلو لپاره هغه ریکوایرمنټ موږ ته راځي او دریم ریکوایرمنټ هغه ته موږ ورکړو چې هغه سره کوم لایف سټاک چې کوم دی ګډ دی هغه راځو خو شنو موږ ته راځي چې څومره دي تاسو سره چې هغه لپاره موږ انتظامات وکړو
کامران اپریدی زیاته کړه د کډوالو له مشرانو سره بعد روانه میاشتې په 15مه نیټه جرګه اهم کوي په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپل ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره او ماډله کندیل بلوچ وژل شوې ده پولیس وایي هغه په ملتان کې خپل رور وژلې ده پولیس چارواکي وایي هغه بیګا د شپې 3 بجې د تشدد وروسته وژل شو او زیاتوي د پیښې پلټنې لا هم روانې دي د کندیل بلوچ اصلي نوم فوزیه عظیم وو هغه په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وې چې په پاکستان کې د سخت دریځو غوسه راپارولې وه نوموړی پر یو شخصي ټلویژن د خبرو پر وخت ځان لپاره د امنیت غوښتنه هم کړې وه د پاکستاني رسنیو تر مخه هغې د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو امنیتي ادارو ته په لیږلي خط کې ویلي وو چې په ټلیفون ورته ګواښونه کېږي او ژوند یې په خطر کې دی د اورګزو پریس کلب جنرال سیکرټری او خبریال خان زمان د تیرو څلیرشتو ساعتونو زیات وخت شوی چې د هنګو خار نه لادرکه شوی دی. دغه خبره د اورګزو پریس کلب مشر او خبریال سالیدین نن مشال ریډیو ته کړې ده. سالیدین وویل هغه د جمعې په ورځ شاوخوا 11 بجې له دفتره د تلو وروسته لادرکه شوی دی او زیاتوي د هنګو په سیټي تاڼه کې د نوموړي خبریال د لادرکۍ خلاف رپورټ هم جمع کړی دی. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو پر پلان خبرې کیږي. دا غونډه د روانې نهې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. اسلامي دولت واستوالي ډلې نن د ټولنیزو رسنیو له لارې د فرانس د نیس خار د حملې ذمہواري منلې ده. بلخوا په فرانس کې لنن نه د نیس خار د حملې وروسته درې ورځې سوګ منسل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د 14 پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وروخې جوله او سلور اتیا کسانی وژل. فرانسوي چارواکي وایي د جولای د 14 پر شپه خلک د سمندرګي غاړې ته د فرانس انقلاب په مناسبت اور لوبو نندارې نه روان وو چې دغه پیښه وشوه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند به د امنیتي سلاکارو سره هم ویني څوک چې دغه حملې پلټنې کوي. د تیونس دغه حمله کوونکی یو 30 کلن محمد الهویج بهلال نومېده چې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې پکې 74 کسان وژل شوي په سخت ټکو غندلی او ټینګار یې کړی چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاری وساتي. ولسمشر باراک اوباما همداراز د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د مسلمانانو ضد نظر استعمالولو باندې هم سخت تنقید وکړ. دا او تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرنم د فرخند اسد نه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې واره په ترکی کې د کودتا ناکامېدو وروسته ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. یو کارپو وایي
په سوریا کې مداخلت کوي د ترکی پالیسي سره نو تاریخي تور ترکی ځان د مدرنیس نه دیگر پاتې کړی چې دا د دې فوج پالیسي او چې موږ د مدرنیس کې ګټه نه وکړي خو دوی اردوان دا شروع کړو.
په ټولنیزه میډیا مشهور اداکاره کندیل بلوچ وژل شوی.
دیسم به کوئی تشدد کا نشانات نہیں ہے اور کتا پوسٹ مارٹم کے بعد صورتحال سامنے.
او د خبر ایجنسی متاثرین خپل احتجاجي ناسته سدا پاسې 2 میاشتې وروسته پای ته ورسوله.
غټه مسله د دې خلکو د واپسې ده. نو ان شاء الله تعالی چې په روان میاشتې کې به د ټول خلکو واپسې هلته وشي ځکه چې هغه علاقې هم کلیر دي.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د ترکی وزیر اعظم ویلي دي چې په ترکی کې بیگانه د پوځي کودتا کې 1,000 کسان وژل شوي دي او تر 1,000 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. د نوموړي په خبره د کودتا په تور یې 2,300 نه زیات پوځیان نیولې دي. بیګا د ترکی په پوځ کې یوې ډلې هڅه کوله چې د ولسمشر اردوغان حکومت رانسکور کړي خو حکومتي چارواکو تر مخه دا هسته ناکامه کړل شوې ده. په ترکی کې د تازه حالاتو په اړه د ګل ایاز دا رپورت اورو.
په ترکی کې د بیګانی ناکامه فوزی کودتا وروسته امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی چې پکې 1,000 کسان وژل شوي او تر 1,000 زیات ژوبل شوي دي. که څه هم په هغه هیواد کې د فوزی کودتا وروسته حالات مستحکم شوي خو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټویټر پاڼه خپلو پلویانو ته ویلي دي چې په سړکونو اوسي چې د کودتا هڅو مخه ونیسي. د ترکی هابر ترک ټلویزیون د وزیر اعظم بن علي یلدرم وینا خپره کړې چې د نوموړي په خبره بیګانی فوزی کودتا کې 1,000 کسان وژل شوي او 1,400 ژوبل شوي دي. دوی ویل چې 2,809 بغاوت کوونکي فوزیان یې نیولې دي. د ترکیې وزیر اعظم دا هم ویل چې فوزي کودتا هڅه د ترکیې په جمهوریت تور داغ دی. د دې نه وړاندې چارواکو ویلي وو چې 15 فوزي جنرالان او 9 کرنلان یې د اردوغان حکومت د رانسکورولو په تور له خپلو عهدو لرې کړي دي. د دې نه وړاندې د فوج نگران مشر د مر جوبلی په اړه مختلف شمیرې ورکړې وي. په انقره کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د فوج نگران مشر جنرال امید دوندار ویلي وو چې یو سل سلور بغاوت کوونکې فوجیان وژل شوي. د دې ترڅنګ نوي کسان چې پکې یو سلویخت پولیس افسران او اووه سلویخت ملکی وګړي شامل دي وژل شوي دي. د ولسمشر دفتر نن سهار وختي په یو بیان کې ویلي چې فوج کې دننه یوې ډلې کوشش کو چې جمهوري حکومت را نسکوټ کړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم نن د پارلمان هنګامي غونډه هم رابللې ده. د جمعې په شپه د سرکاري ټلویزیون له لارې د مارشالله او ګرز بندیز اعلان وشو چې وروستو د سی این این ټلویزیون په ترکیې بڼه د رجب طیب اردغان ویډیویي پیغام خپور شو چې پکې نوموړي پر خلکو غږ وکړو چې په سړکونو څلور لارو او هوایي ډګرونو راټول شي. د پیغام له خپرېدو سره سم په مختلفو ښارونو کې خلک لارو ته راووتل. نوموړي د استنبول په اتاترک هوایي میدان کې خپل ملاتړو ته وویل چې د کوتادا هڅه کوونکو فوجیانو ته به سخته سزا ورکړي. هغه هم دا راز ویل چې فوج به له غدارانو پاکوي. دا د ترکیې په فوج کې یو اقلیت دی. په ترکیه کې واکمن ګوند د خلکو د رایو له لارې په اقتدار کې راغلي. د هیواد یو ولسمشر د خلکو د رایو له لارې ټاکل شوی. که خدای غواړي نو خپل کار او فرض به سرته رسوم او موږ خپل هیواد اشغالګرو ته نه پرېږدو. بلخوا په نړۍ کې یو شمېر مشرانو په ترکیې کې ناکامه فوسی کوتتا غندلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټولو ګوندونو غږ کړی چې د ترکیې سیاسي حکومت ملاتړ وکړي. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر خپل ترکیې سیال سره ټلیفوني خبرې کړي او ورته د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اخوا د اروپایي ټولنې مشرانو، د جرمني چانسلري او د ناټو مشر هم د ترکیې د جمهوري حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی.
ګلایاس په ترکیې کې په انکرا پوهنتون کې راترهګری سي د جګړې کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي شریار خان سره د ترکیې په حالاتو مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې په ترکیې کې د پوځي کو د تا وجوهات څه دي. نو نوموړی په جواب کې وایي
ترکی پر تیرو سو کالو کے اردوان حکومت پالیسی کی تنظیم خاص کر مداخلت تعلق خراب شو اسرائیل سره د رنګ فوج ډېرې خاړي کړي. ټول عمر ډېرې خاړي پاتې شي. هغوی سره غاړي ډېرې خراب شوې. نو اردوان په میډیا کې هم، په مغربي میډیا کې هم، د هغه ډېر منفي دا خلاف پروپاګاندا کېدله او هغه د دیکتاتور په تور باندې هغوی پیش کړو. خو دا اوس چې کوم کودتا شوې، یو کوشش شوې، یو هڅه شوې ده، زیاتر هغه کسان شامل دي کوم چې په ترکیې کې هغوی ته جوابیان وایي او هغه د فتح الله ګلن
شهریار خان، تاسو خو دا ډیر تفصیل سره خبره وکړله، خو ستاسو په دغه معنی دننه په ترکی کې دننه هم سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه د دې ملاتړ کوي او کنه؟
خدای څخه په دې مهم سوال دی. دته چې په ماځي کې دا وایي چې کومه د ترکی او خلک پارټي چې کومه ده هغه همیشه د فوج مستقوله هغه یو وته پولیسي پارټي ده، د تاتور پارټي پاتې شوی ده، ڈیموکریسی سر وجہ اسلامی جماعتی گروپ سے اور کوشش نہیں بنو نقصانات او دا وخت د امنیت د ژوندۍ ملت حق پارٹی چې د اغو خلکو د تاسو بارو یا اوین په حق مخالای کې اردوان پاتې ته د دې زیات اختلافات دي او خلک دایي د نیوارې کې ارمی راشي او اغو هم وایي چې دا مونږ د دې مرستانه تو
شهید. یو بل پښتنه ک مونږ د سیمې غته وګورو، سیاست ته وګورو، تاسو د ترهګری زړه چې کوم نړیواله جګړه د پاغي کې تاسو پی ایچ ڈی کړی ده، نو تاسو څنګه ګوري د په تناظر کې چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد منځنی ختیځ کې چې کوم عملیات روان دي، شام کې دي، په عراق کې دي، او نو د هغه پر ضد چې کوم دینو په هغه معنی به دا فوزی چې کوم ترکی چې کوم دا ناکامه بغاوت شوی دی، آیا دا به اثر ولري او کنه؟
او په هغه باندې د دوه لپاره موقف چې کوم دی نه اړ ورغلی او هغوی هلته کې خپل مداخلت بکی او جاری بساتی.
تاسو په ترکی کې میشت د شریار خان مرکه اوریدله چې د همکار ګل ایاز ورسره کړې وه. ایف پی خبري شانس لیکي د جمعې پر ورځ د ترکی ولسمشر اردغان په مذهبي عالم فتح الله ګلین تور لګولی دی چې په دغه هیواد کې د پوځي کودتا د هڅې تر شا د ګلین غورځنګ لاس لري. بلخوا د ګلین غورځنګ غړو دا تورونه رد کړي دي، ویلي دي چې له جمهوریت سره ژمن دي او د پوځي مداخلت مخالفت کوي. دا شانس د لیکنې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته اورو. ایف پی خبر ایشانس لیکي د ترکی ولسمشر طیب رجب اردغان پر مذهبي عالم فتح الله ګولین تور لګولی چې نوموړي په دغه هیواد کې د پوځي کودتا د هڅو لپاره حالات برابر کړي وو. فتح الله ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې اوسیږي، د جمعې پر ورځ پرې د ترکی ولسمشر اردغان د کودتا تر شا د لاس لرلو تور لګاو. د فتح الله تحریک د کودتا تر شا د لاس لرلو تور نارد کړي او په یو بیان کې ویلي دي چې یاد غورځنګ له جمهوریت سره ژمن دی او د هر قسمه پوځي مداخلت مخالفت کوي. اشانسلی کې 50 کلن فتح الله ګولین په یو وخت کې د ولسمشر اردغان انستې اتحادی وو، خو لاغ وروسته د دواړو ترمنځ اختلافات پیدا شول چې ولسمشر اردغان د ترکی په ټولنه کې د ګولین غورځنګ موجودګۍ ته د شک په سترګه کتل شروع کړ. په ترکی کې د فتح الله ګولین پر ضد د یوې مقدمې نه وړاندې نوموړی په 1999 کال کې امریکا ته کډه شوی وو. فتح الله ګولین امریکا ته د ورتللو وروسته د مرکو نه انکار کړی او ډېر لږ ښکاره شوی دی. اشانسلی کې په دې وروستیو کې ولسمشر اردغان د مختلفو کاروایانو لړۍ پیل کړي. د لوړپوړو قومندانانو په ګډون یې په سلګونه پوځي چارواکي له دندو لرې کړي او د فتح الله ګولین تر غورځنګ لاندې کارکوونکي د حسمت په نامه سکولونه تړلې دي. د دې ترڅنګ ولسمشر اردغان د ورځپاڼو پر ضد هم له دې وجې کاروایانې کړي چې نوموړي پرې له ګولین غورځنګ سره د همدردۍ شک کاو. ایف پی لیکي د ترکی چارواکي په ګولین تور لګولی چې نوموړي د ریاست دننه د یو بل ریاست جوړولو هڅه کوي، خو د فتح الله ګولین غورځنګ وایي له جمهوري اصلاحاتو او بین العقایدو مذاکراتو سره ژمن دي. د اناتولیا خبري ایجنسی تر مخه په تیرو دوه کالونو کې د فتح الله ګولین د پلویانو پر ضد د کاروایانو په ترڅ کې شاوخوا 1300 کسان نیول شوي وو چې پکې 250 پولیس افسران او 80 سرتیري هم شامل وو. د اناتولیا په حواله په دې کې شاوخوا 250 کسان د مقدمو د ځنډوالي له وجې اوس هم په جیلونو کې بندي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د شمالي وزیرستان چارواکو په افغانستان کې مشت وزیرستاني کډوالو باندې غا کړی دی چې رستنې دوه پاړه دي د حکومت له لوري ورکړل شوي فارمونه سر تر سره ورسپاري. د خبره پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي. حکومت اعلان کړی چې په افغانستان کې مشت کډوالو د ستنې دوه سلسله به د جولای 20 نیټې پیلوي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له کامران افریدی پوښتنه کړې ده چې د کډوالو د ستنولو په اړه حکومتي اعلان هم اغسې دی کنا اوس پکې څه بدلون شوه دی؟ نو نوموړی په جواب کې وایي
پلانینګ دا چې په 20 تاریخ نه به ریټرن کار شروع کړو د افغانستان نه. هغه لپاره موږ یو جرګه وروستنه میاشته کې په 24 تاریخ په 25 تاریخ راغوستو د خوست پر د افغانستان مختلف علاقو نه، او هغه ته موږ فارمونه ورکړو. ور هغه فارمونه باندې هغه ته موږ ریکوست کړو چې دا فارمونه تاسو په ماغه طریقه باندې فیل کړئ چې په کوم طریقه باندې زموږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فیل کیږي. او بل ریکوست موږ دا کړو چې تاسو به دا شانتي وکړئ چې کوم ترانسپورټ تاسو لګي ته واپس کړئ راوستلو لپاره هغه ریکوایرمنټ موږ ته راځي. او دریم ریکوایرمنټ هغه ته موږ ورکړو چې هغه سره لائف سٹاک چې کوم دی ګډه ویژه وغیرہ په شیزونو موږ ته راځي چې څومره دي تاسو سره هغه د پاره موږ انتظامات وکړو. اوس پورې تقریبا موږ ته 1500 فارمونه رسید شوي دي. دا رسنۍ ډاټا چې موږ هغه شو په افغانستان کې 1500 کړي دي. اوس پورې بقایا موږ ته فارمونه رسید نشو. ته دا اوس هم ګوره مخې یو جرګه موږ راغوسته وره هغه کوم ډیر واضحه طریقې سره هغه ته هدایات ورکړه چې راتلونکي درې سلو ورځو کې څنګه د 20 تاریخ 25 تاریخ پورې ان کیس تاسو موږ ته فارمونه یا ډاټا پورا نکړه نو موږ به دا فرض کوو چې کومه ډاټا تاسو موږ ته راکړه ده هغه افغانستان کې صرف دومره کړي دي. هغه لپاره به موږ د ریټرن د تیاریانې موږ غلام خان په لاره باندې او هغه به موږ رام بولو دا هغه وطن کارډ هم جوړ شي. دا هغه دوه نور مراد چې کوم د ریټرن سره منسلک دي هغه مراد به متمل او شي او چې کوم خلک پاتې شي نو هغه لپاره به بیا دا پالیسي چې هغه موږ واپس نه راولو دا هغه بیا ما خیال کې کېدی شي دا چې فیصله دا وشي چې هغه موږ واپس به شي راولو نه دا هغه سي ان آی سي کارډونه او دا نور سیزونه به کینسل شي.
کې دي سي چې دا کوم خلکو فارمونه یا ندی ډکړی یا اندراج نه ډکړی سم مشکلات وی یا چې کم دې دوی ته پته نه وی لګیدل نو یو ځل بیا څومره وخت پورې دا دوی کولی شي چې کم پاتې خلک دي چې هغه غم فارمونه ډکی
یو جرګه بلر ای پی او سیټ کړی دا هغه چې تحصیلدار غلام خان او دا نور آرمی ټوچیز کونسل نو مندګانه موجودو چې مشال ریډیو په ساتت باندې زموږ چې کوم افغانستان کې مرګري دی روړه دی هغه ته دا پیغام ورکول غواړم دې میاشتې 25 تاریخ 26 تاریخ باندې به موږ آخري جرګه غواړو په غلام خان کې او هغه ترګي چې به خپل فارمونه موږ ته واپس وروړي د کم کم قومونو د کم کم کورنو فارمونه موږ ته ملاو شو دا هغه ته انټری پاکستان ته وشي او چې کم پاتې شو دا هغه به انټری به دوباره نه کیږي کېدی شي چې هغه سی این آی سی کارډونه او دا هغه ریزیډنسي چې کوم د شناخت د پاکستاني هغه کینسل کړی شي او دا هغه نه پس دا هغه ریټرن بیا نه کیږي هر جرګه کې د نارت وزیرستان مشرانو یو مطالبه کړی دا چې د انټری د تیسي او د افغانستان کې کوم زموږ غرونه دی هغه د واپس راوستل شي هغه لپاره موږ ډیر غټ مراحل موږ طے کړو اوس د نن تاریخ پورې موږ ته ریټرن فارمونه مکمل نشو دا ډیلی کړه دا د سرکار طرف نه اوس نه دا د عوام طرف نه دا
چې څومره هم کړی دی په افغانستان کې نو د ته پاره چې کوم ترانسپورت ته ګاډي او دا هر سبا حکومت ورکوي پولیټیکل انتظامیه به ورکوي
چې تاسو خپل ترانسپورت موجود دی هغه دی هغه ترانسپورت د چیسز نمبر انجن نمبر د ګاډي ماډل د سیزن اوف ځان سره هغه فارمونه څنګه ته یو فارم ورکړي دي هغه فارم باندې به دا کوي چې کومه کورونا شانتي چې هغه سره خپل ترانسپورت نشته نو هغه صورت کې به موږ ته ریکوایرمنت کوي چې زموږ دا ریکوایرمنت دی موږ د پاره ریکوایرمنت ارینج کړی شي او حکومت به د طرف غلام خان باندې ترانسپورت ارینج کوي
تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکه اوریدل چې زموږ همکار عمر دراسوسی ورسره کړی و او سورسو د یو بل رپورت طرف ته د خبر پښتونخوا وزیر علا ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژې ته به پوره پوره تحفظ ورکوي دا خبره نوموړي د یو غونډې پر مهال کړې ده چې تفصیل درته غلام غوث وړاندې کوي
د وزیر اعلی هاوس د خبر پانی تر مخه د رهداري په منسوبه کې به 2000 چینایان کار کوي او دوی ته د امنیت ورکولو په غرض دا منسوبه په شمالي او جنوبي برخه کې تقسیم کړی شوې ده او شمالي برخه د پښتونخوا صوبې په عملداري کې راځي او په شمالي برخه کې د امنیت په لړ کې به صوبایي حکومت خپل رول لوبوي یاد دی وی چې لدې وړاندې د پښتونخوا حکومت د اقتصادي رهداري د مغربي لارې په لړ کې په مرکزی حکومت سختی نیوکی کړی وی چې د اقتصادي رهداري لارې پنجاب صوبې ته اړولې ده خو د اقتصادي رهداري د مغربي لارې د ګټلو لپاره د کوریډور پلان په نوم د یو اتحادیه مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان د مقتدر قوتونو لوجي د پښتونخوا صوبایي حکومت د مغربي لارې په لړ کې خاموشي اختیار کړې ده
چې دوی ته موږ وایو چې ولنه راوځي نو دوی په دغه غبن لا اشاره وکړي دا اشاره دوی دا مطلب دی چې ګنې موږ ته چا دی دغه ولا ویلې دي نو که هغه ولا ورته ویلې دي موږ ورته چې تاسو ورسته لاړ شي کنه هغه ته وایي چې دم نه پریدي دا جرأت دوی نه وکړو اوس دا جرأت دا به وسه خلک کوي ام ساده سړی په دې پوهېده چې دا زما و لاهور ته رانه یوړو
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ډاکټر سید عالم محسود وویل په کوریډور پرن کې د دوی سره ټول داسې سیاسي ګوندونه دي چې په حکومتي چارو کې سم واک نه لري ولې بیا به هم دوی د دې میاشتې په څلېرشتمه نیټه د مغربي لارې د ګټلو لپاره د کرک ضلع نه خپل احتجاجي تحریک پیلوي
زموږ سره دی څوک څوک نو زموږ سره بے وسه تنظیمونه دي ټول لکه ولسی تحریک ځانله بے وسه دی جمعیت الاسلام نظراتی بے وسه تنظیم دی عوامی نیشنل پارٹی ولی گروپ بے وسه دی عوامی ورکر پارٹی بے وسه تھا مزدور کسان پارٹی دواړه ډلې بے وسه دي زموږ فاټک تنظیمونه ټول بے وسه دي خو دا بے وسه کام د ملنګان چې کله یو شي نو خانان به امید دی چې بیا بسمی اولنی جلسه په سلریشتم تاریخ باندې د اتوار پرځ په کرک کې ان شاء الله
یاد دی وی چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د اقتصادي رهداري منسوبې د هزارې ډیویژن نه تیر شوی شمالي برخې ته د امنیت ورکولو یقین دهانی ورکړی ده ولام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال ریډیو تاسو سره په ټولنیز میډیا د خپل ویډیو غانو عکسونو لوجي مشهوره کندیل بلوچ په ملتان کې وشل شوې ده د ملتان پولیسو تر مخه چې کندیل بلوچ د اختر په مخه خپل پلار کورته ورغلی و او تر سال ته وا خو تیر شپه خپل ورور د غیرت په نامه وشل نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې
د ملتان علاقائی پولیسو افسر آر پی او ویان ظہیر الدین بابر مشال ریڈیو ته ویل چې قندیل بلوچ تیر شپه خپل ورور وسیم ووجلا. د نوموړي په وینا چې د پیښي وروسته د قندیل بلوچ ورور له سیمې تښتېدلې دی، خو پولیس د هغه د نیولو هڅې کوي.
د
وجل شوي ماډلې په وجود د زخمونو نښې نشته، خو د پوسټ مارټم راپور راتللو وروسته به هر څه په ډاګه شي. او د ابتدایي پلټنو تر مخه ملزم وسیم دغه وژنه د غیرت په نوم کړې ده.
د ظہیر الدین بابر په وینا چې قندیل بلوچ د اختر په موقع خپل پلار کور ته راغلی وه او تر اوسه دلته میشت وه. قندیل بلوچ چې اصل نوم یې فوزیه عظیم دی، خو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو لانجمنو ویډیوګانو او عکسونو له امله یو نړیوال شهرت پیدا کړی و. نوموړي یو څو اونۍ وړاندې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي و چې ژوند یې په خطر کې دی او د پاکستان داخله وزارت دې ورته تحفظ ورکړي. تیره میاشت د پنجاب په لاهور ښار کې یوې مور خپله لور په خپله خوښه د واده کولو وروسته وسوځوله. له دې علاوه په مئی میاشت کې د پنجاب صوبې په مری ښار کې یوې کورنۍ ځینې کسانو د سکول یوې استادې ماریا ته هغه وخت ور ورته کړو چې هغې له رشتې انکار وکړو. دغه شان د سږني کال په اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا په ابټ آباد ضلعه کې د جرګې غړو امبرین نومي جینۍ د غیرت په نوم ووجله او وروسته یې په پټرول وپاشل او اور یې ورته کړو. د زنانو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیم عورت فاونډیشن یو چارواکی آصف ملک وایي
حکومت غیرت په نوم قتل پبلیکلی غندنه وکړي نو هغه سره د مخنیوی هم کیږي او شکم قانون موجود دی. یعنی پاکستان کې بریټم کې لکه شکم دا وومن پروټیکشن بل راولو په پنجاب کې یا په سندھ کې شکم ارلی چایلډ میریج د حوالے سره یا هراسمنت حوالے سره کوم بل شکم دی او دا ټی او آر سفر نه فینل شوی نو په کار د حکومت په دغه باندې کار وکړي.
یاد دی وی چې 13 میاش اسلامي نظریاتي کونسل په خپلې یوې اعلامیه کې ویلي وو چې د غیرت په نوم وژنه غیر اسلامي او د ملکی قانون پر ضد کار دی. دا د هم یاد وی چې د سنی اتحاد کونسل چلويخ مفتیانو په خپل اجتماعي فتوا کې د غیرت په نوم د زنانه وجنه غیر اسلامي فعل ګرځولې دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي سنا اجاز وایي چې د قندیل بلوچ د وژنې پر ضد یې احتجاج پیل کړی دی. نوموړي وایي باید چې د قندیل بلوچ مجرمانو ته سزا ورکړل شي. سنا اجاز سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده، راځي چې ورته غوږ شو.
نو زه ملک اسی گو چمنگا دا خلکو کلا فلم ایکٹران چی یا دا گندی پشان پہ خلق ہم شی چی سوشل میڈیا والے خپل دا زل خبر شریکوی خلکو سرا یا خپل ذات حوالے سرا نو هغه مونږ ته بدخکاری، هغه مونږ ته قام ملت کلتور او مذهب دپاره خطره یا ترخه ښکاري. خو هغه خلک خلاف مونږ بالکل آواز نه اوچته چې کم خلک غری خوري، کم دماکی کوي، کم خلک وجنی. نو په دې وجه باندې مونږ دا پروټیسټ کړی دی چې یو خو په مرګ کې د غیرت په نوم په مرګ کې اړو غیرت شته نه. غیرت د ښځې سره تړل غلط خبره ده. بل د انسان ذاتی ژوند او ذاتی پهلوونو لپاره هیڅ چا ته هم دا اجازه نشته چې هغه یو انسان صرف د دې لپاره ووژني چې هغه د هغې د کلتور دغه خلاف یا د کوډ آف لایف یا کوډ آف ایتکس چې کوم دي د هغې خلاف ځي یا خلاف ورزي کوي. ځکه موږ نن دلته پروټیسټ وستري، زه خوشحاله په دې یم چې دلته ما سره نن په ګڼ شمېر تعداد کې سړی هم ناست دي. او زه خفه پدې یم چې ما وختي ټول نیوز دلته په خبر کې چې څو نیوز اداري دي څو مرګري زه پیژنم ټول ته ما چې کله میسج ورکول نو هغه کې د یوې زنانا میسج ما دراغو چې هغه دا وی چې زه د کندیل په شان د خزه کې بالکل نه یم انټرسټډ او دا غي د پاره پروګرام یا پیکیج کول کې نه انټرسټډ. زه دا سوچم چې کزنن د ماډل د پاره یا د سوشل میډیا سټار د پاره نه راپاسم، سبا د جرنالیست د پاره هم نشم، سبا زما د پاره هم څوک نشي راپاسي، سبا د سماجی کارکون د پاره هم نشي راپاسي. دي
څه ګوره تاسو دا مال چې تاسو کم دغه احتجاج کوي، تاسو تاسو نور ملګرو ته کینو تاسو ژوند خو خطر نشته
دمکه ورکول او دغه ورکول دا خو مونږ زمونږ په ژوند کې زمونږ په شانتي خلک چې دغه د پاره ډیر عام خبره ده. کزنن د چاره د یری نه د چاره دمکه نه زه شاته کیږم نه، زه به سبا زما خپل بچول زد دی ماشه کې څنګه جوړ ورکوم. زه خو نه غواړم مصراره چې زما بچی دی ولا شي او د دې ملک نه بهر دی ژوند کې د دې وطن نه اوزي. او که زه په دې وطن کې خپل بچول ژوند غواړم او زه خپل روان کول له ژوند غواړم، نو بیا به زه د دې د خېګړې د پاره د دې کې چې کوم بنیاد پر سیره د غیر خلاف اواز کول ضروری ګڼم. او که زه اواز نه چتم نه زه خبر نیم چې من مال دمکی را کړیږي خو سبا زما بچی کلویږي نو هغه خو په یو خبرم وجني.
نو استاد څه ګوري دغه احتجاج به تاسو د ورکم وخت پر روان وي او د حکومت نه هم ستاسې سګیلی مطالبه شته که څنګه؟
بالکل د حکومت نه هم مطالبه چې په داسې ځکه چې هغې د حکومت نه د سیکیورټي مطالبه کړې وه او هغې ویلیو خو د هغې ته هیڅ قسمه سیکیورټي نه وه ورکړې شوې. بل چې کوم دی که نه دی کې ریاست هم انوالو دی ځکه چې موږ خو وایو چې دا اسلام په نوم باندې وطن دی راغلی خو موږ په دې کې بیا یو قسم نه بنیاد پرستی خوروو د خپل د سټیټ میډیا په ذریعه باندې د سټیټ چې کوم پالیسۍ دي د هغې په ذریعه باندې نو په هغې کې بیا داسې قسمه خلک چې کومه لږ خپل د زړه او خپل د رایې اظهار کلاو کول غواړي د هغې ژوند ته خطره شي.
تاسو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سنا اجاز مرکه اورېدله چې زموږ همکار اسرار الله مومند ورسره د کندیل بلوچ د وژنې په اړه کړې وه. اوس په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته وزیر اعظم بنالی یلدریم نن ویلي د تېرې شپې د نښتو وروسته په دغه هیواد کې 168 کسان وژل شوي دي او 1400 زیات ژوبل دي. هغه وایي د 2300 زیات هغه پوځیان نیول شوي دي چې د مارشل لا دغه منصوبه جوړه کړې وه. د پوځ نگران مشر وایي 104 هغه باغي عسکر یې وژلي دي چې د مارشل لا د منصوبې مرسته یې کوله. بلخوا ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي حکومت ړنګونکو ته به سخته سزا ورکوي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت لخوا ورکړل شوي فارمونه جمع نه کړل نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت به نه ورکوي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره او ماډله کندیل بلوچ تېره شپه وژل شوې ده. پاکستانی مطبوعات وایي هغه په ملتان کې خپل رور وژلې ده. د ملتان پولیس چارواکي وایي د پیښې پلټنې لا هم روانې دي. د اورکزو پریس کلب جنرل سیکرټري او خبریال خان زمان د هنګونه بے درک شوی دی. د خبره د اورکزو پریس کلب مشر او خبریال صالحالدین نن مشال ریډیو ته کړی وایي هغه د پریس کلب نه کور ته روان و چې لا درک شوی دی. د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. د غونډه بعد را روانې نهې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د ټولنیزو رسنیو له لارې د فرانس د نیس ښار د حملې ذمواري منلې ده. بلخوا په فرانس کې لنن نه د نیس ښار د حملې وروستو درې ورځې سوګ نمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د 14 پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وروخي جول او 4 کسان یې ووژل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله په سخت ټکو غندلې او وایي امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي.
لړ خبرونه د فرخنده اسد نواری د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نو ورځ له پاکستان زرن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د غړو تعیناتۍ لپاره وفاقي حکومت ته د 28 جولای پورې مهلت ورکړی دی او چیف جسټس ویلي دي چې د الیکشن کمیشن غیر فعاله کېدو له وجې ټول نظام متاثره کیږي. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس لخوا الیکشن کمیشن غړو تقرری لپاره وخت مقررول نه ظاهریږي چې نوموړی دا خواهش لري چې دا کار د آئین مطابق او د مقرر کړی شوي مودې دننه وکړی شي. ورسپانه لیکي چې په آئینی توګه موده ختمېدو وروستو 45 ورځو کې د الیکشن کمیشن د غړو ټاکنه کول وی او حکومت او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره ممبران ټاکي. ورسپانه لیکي چې د ایوی میاشتې نه زیاته موده تیرېدو باوجود حکومت د الیکشن کمیشن غړي ونه ټاکل. حتی چې دې لړکې څه د سلا مشورې او نورو ضروري تیاریانو په حق لا څه واضحه خبر یا راپور هم مخې ته نه دی راغلی. حکومت او اپوزیشن په شمول ټولو ته دا معلومه وه چې په 12 جون د الیکشن کمیشن د غړو د عهدې موده ختمیږي. نو حکومت او اپوزیشن لپاره وو چې د 12 جون نه وړاندې د نوي کسانو ټاکنې لپاره تیاریانی شروع کړې وې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته د 2 کالو نه کم وخت پاتې دی خو تر اوسه څه واضح نمونه مخې ته نه دی راغلي. حکومت لخوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دي نو هغه د حکمرانانو نږدې ملګري او خپل خپلوان دي. حکومت او ملک داسې نه چلیږي او نه داسې جمهوریت مضبوطیږي. د داسې کسانو د ټاکنو له لوجه همیشه انتخابات مشکوک وي، نو حکومت د تیرو وختونو نه څه زده کړه وکړي او زر تر زره د غیر جانبدار کسان وټاکي. اکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په فرانس کې د قومي ورس په موقع په جشن منځون کو خلکو یو تن ټرک وروخیژو چې لوجه څلور اتیا کسان مړه او یو شمیر جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په فرانس کې دا د ترهګرۍ لومبۍ پیښه نه ده، د دې نه مخکې هم یو شمیر پیښې رامخې ته شوې دي او چې کله هم په فرانس کې د ترهګرۍ پیښه وشي نو اثر یې په ټوله اروپا پریوزي او د سیمې ټول ملکونه خپل سیکیورټي سخته کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې تر څو د ترهګرۍ اسباب ختم نه کړی شي نو په نړۍ کې امن نشي قائمې دی او اروپایي ملکونو لا هم پکار دي چې په خپلو پالیسو نظرثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا لخوا ګرځول شوی وسلوال حافظ سعید په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي او د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه په حکومت د فشار راوړلو لپاره د مظاهرو پلان لري. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې تر خپلې ولسمشرۍ مودې پورې د 1400 سرتیرو پاتې کولو فیصله کړې چې مقصد یې طالبانو او نورو وسلوالو ته دا پیغام ورکول دي چې د افغانستان ترڅنګ چې د افغانستان د پرمختګ پر ضد دي. د دواړو لیکونو نورې برخې د ګلای آس نورو.
اسوسییټډ خبرې جانس لیکي امریکې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید یو ترهګر ګرځولی وو او د نیولو پر سر یې $10 ملیون انعام ایښودی وو. هند ته حافظ سعید د ترهګرۍ په بریدونو کې مطلوب دی خو نوموړی په آزادانه توګه په پاکستان کې ګرځي او په خپلو ویناګانو کې په امریکا او هند انتقادونه کوي. خبرې جانس لیکي واشنگتن ویلي دي چې په دې هرڅه کې مداخلت نه کوي خو د امریکا د بارنو چارو وزارت یوي ویاند د تیر زیارت په ورځ د حافظ سعید او د نورو هغه خبره رد کړي چې ګینی امریکې د کشمیر له مسلې نه ځان لرې ساتلی چې له وجه د روانو عملیاتو جزوی ذمہوار دي. دوی ویل چې امریکا له پاکستان او هند سره په کشمیر کې د تشدد پیښو په اړه خبرې ترې کړې دي. ای پی خبر ایجنس لیکي حافظ سعید ویلي دي چې په ټول ملک کې به مظاهره کوي چې پر حکومت فشار راوړي چې د لسیزو رئیس د کشمیر شخړې حل کول لپاره امریکا قانع کړي او کچري امریکا انکار کوي نو ورسره دي اړیکې پرې کړي. هند او پاکستان چې دواړه اټمي وسلې لري د کشمیر پر سر درې جنگونه کړي دي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بس په څومره شمیر کې سرتیری پاتې کړي. ولسمشر ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي کال پورې د خپلې مودې پورې تقریبا 1400 فوجیان پر ځای وساتي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو سره به د افغان ځواکونو مرسته او صلاحیتونه نور پیاوړي شي. مجله د ولسمشر باراک اوباما په حواله زیاتوي چې د دې پریکړې مقصد طالبانو او نورو هغو ته پیغام ورکول دي چې د افغانستان د پرمختګ پر ضد دي. نوموړي ویل چې د جګړې ختمولو یوازنۍ لاره سیاسي حل دی. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دوی په روزنه زیاته توجه ورکوي ځکه یې تر 90% پورې خپل ځواکونه له هغه هیواده راوست دي.
مشال ریډیو تاسو ته د جرمنی غږ ریډیو ویبپاڼه په افغانستان کې د وسلواله خلاف جګړه کې امریکایي ځواکونو ته د زیات اختیارات ورکولو په موضوع مقاله خپره کړې ده. ویبپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې امریکا خپل پوځي کمانډرانو ته زیات اختیارات په دې مقصد ورکړي چې د وسلواله خلاف جګړه کې ښه نتیجې مخې ته راشي، خو کارپوهان په دې نظر دي چې دغه فیصله کېدای شي په افغانستان کې ښه نتیجې ورنه کړي. د مقالې ځینې نورې برخې مو د ملیحا میرزا د نورو. د جرمنی غږ ریډیو یا د ډویچ ویل ویب پاڼه لیکي د جولای په 12مه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر اعلان وکړ چې په افغانستان کې د نیټو مرستندویه مشن او د ترهګری خلاف د یو جدا امریکایي مشن مشر جنرل جان نیکلسن ته نوي اختیارات په ورکولو سره به په دغه هیواد کې د موجودو ځواکونو کار زیات موثر شي. ویب پاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جولای په 6مه د خپل پخوانی پلان نه پشا شو او د راتلونکي کال په جنوري کې د خپل واک موده تر ختمېدو پورې په افغانستان کې د 1500 سرتیرو په ځای هلته د 1400 سرتیرو ساتلو فیصله څرګنده کړه. ویبپاڼه لیکي امریکایي او افغان چارواکي دعوه کوي په افغانستان کې امریکایي کمانډرانو ته زیاتو اختیاراتو ورکولو سره به د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف جګړه کې ښه نتیجې مخې ته راشي. ویبپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیات رول نه یوازې له افغان حکومت سره د واشنگتن د اوږدمهالې مرستې ژمنتیا ښکاره کوي، بلکې په دغه هیواد کې د تشدد زیاتېدو په اړه د اندېښنو زیاتوالی هم څرګندوي. په هایډلبرګ پوهنتون کې یو کارپوه سیګفراید او ولف په دې باور
دی چې د امریکا نوی پلان دا ثابتوي چې واشنگتن په افغانستان کې د امنیتی حالاتو په اړه اندېښنه لري. په پاڼه لیکي افغان چارواکي هم د جهادیانو لخوا د ګواښ خبره مني چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د جولای په 9 د نیټو سرمشریزه په سنډه کې ډویچ ویل سره په خبرو کې ویلي چې روان کال د دوی لپاره ډېر سخت وو. په پاڼه لیکي 13 میاشت طالبانو په کابل کې په یوه حمله کې تر شلو پورې د پولیسو نوی برتیان وژل. بلخوا په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه هم په پراخېدو دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې امریکا به چې هر چرته ممکن وي له پاکستان سره د ترهګرۍ خلاف کار کوي، خو خبرداری یې ورکړ چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د وسلوالو مشران په نښه کول جاری ساتي. په پاڼه لیکي په عین حال کې د پاکستان او افغانستان تعلقات په تیرو 3 میاشتو کې خراب شوي دي. کارپوهان وایي په اسلام آباد د کابل سرګند تنقید ممکن ده چې پاکستانی اسټابلیشمنت په غوسه کړي چې د سولې په پروسه منفي اثرات پرې باسل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د ډاکټر خان تحریک کړو ماشومان نن په پیښور پریس کلب مخې ته په پښتو ژبه کې د زده کړو د پښتو د بنیادی حقونو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغه مظاهره کې ماشومانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې دوی ته د ټولو زده کړې په پښتو ژبه کې ورکړل شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا آوازونه د ډاکټر خان تحریک د وړو وړو ماشومانو وو چې دوی نن د خالی پورت د پیښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه چې په لاسونو کې پلیکارډ او بینر نیولې وې او نارې یې وهلې چې پښتو ژبه کې زده کړه غواړي، په پښتنه خور خپل اختیار غواړي او د نړۍ د ټولو پښتنو د یو موټی کېدو او رایه ځای کېدو نارې وهلې. د دغه تحریک چیرمین عبد منیر مشال لیډو ته وایي
د قومونو د پرمختګ شاته پوهه ده او پوهه سیوا د خپلې ژبې نه په پردۍ ژبه کې ممکن نه ده. د بدبختۍ نه زموږ نوم سیاسی مشران کوم چې د اغیارو دلالان دي زمونږ په خوره زمونږ بچی دې ته مجبوروي چې تاسو پرمختګ کول غواړئ په پردی ژبه کې زده کړو کې چې دا د دنیا د هر قانون خلاف خبره ده. مونږ د خپل ماشومانو د دې تجربه باندې د خپل فریاد دنیا ته وړاندې کول غواړو چې د خدای د پاره مونږ په هنه لري مساته.
هم دغه تحریک مرستیال مشر میراج الدین وینا ده چې دا ډول تحریکونه او د دې هلې ځلې د نړۍ د پښتنو د رابیدارول لپاره او د پښتنو ځوان کول راتلونکي روښانه کول لپاره ډیر مهم دي.
کم بنیادی حقوق دی د پښتون قوم چې کم نه دی په یوشتمه صدی کې محروم دی. دنیا 200 کال یو نیم سل کال مزلونه کړی دی، یاغي یاغي خوندونه لیدل دي. خو له بده مرغه پښتون قوم د دې خوند او د دې ترقی او د دې کم اسمان ته تلل چې دی داغه نه پاتې.
د پامول دا چې دغه مظاهره کې ګډون کوونکو ماشومانو په حکومت او د نړۍ په ټولو پښتنو غوږ وکړو چې ټولو صوبه کې د تعلیمي ادارو کې زده کړې په مورنۍ پښتو ژبه کې کړي، ځکه چې د دوی په وینا دا د دوی بنیادی حق دی او په دې لاره دوی پرمختګ کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون باچا هنري ګړۍ
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 15 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر پختونخوا کې هغه غیر سرکاري تنظیمونه چې د بشري حقوقو په برخه کې کار کوي اوس د نوي قانون لمخې قانون د بشري حقوقو صوبایي ډایریکټریټ سره ځانونه رجسټرډ کوي. د دې ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی به اوس د دغه سازمانونو په کارونو نظر ساتي. نور تفصیل شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د بشری حقوقو ډایریکټریټ مشر نورزمان خټک مشال لیډو ته د جمعې په ورځ وویل چې دا خیبر پختونخوا اسمبلی د یو نوی قانون دلاندې به اوس دوی سره هغه غیر سرکاري تنظیمونه رجستریشن کولی شي کوم چې په خیبر پختونخوا کې په بشری حقوقو باندې کار کوي او دغه تنظیمونه کولی شي چې دوی سره تماس ونیسي او چې کوم طریقه کار دی په هغه باندې خپل رجستریشن وکړي.
مونږ د هیومن رائټ کې 2014 سیکشن 7 لاندې مونږ ته اختیارات راکړي دي حکومت چې تاسو د NGO رجستریشن کوي مونږ دې باقاعده اوس پروسیجر اډاپټ کړی دی او چې کوم هیومن رائټ باندې چې څوره این جی اوز راځي مونږ سره هیومن رائټ باندې کار کول غواړي مونږ ته بده ابجیکټ راکړي چې هیومن رائټ باندې مونږ سب کوم کار کول غواړو ایغو مونږ رجسٹریشن باقاعده کو قانون مطابق
بلخ هم په خیبر پختونخوا کې په بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنې غړي قمر نسیم د حکومت دا ګام واستایو او ویل چې باید په خیبر پختونخوا کې د قامی سره سره کم بهر ملکی غیر سرکاري تنظیمونه چې هغه د خیګړو لپاره کار کوي او بندیزونه پیلګولې شي ودي یا د حکومت لخوا وته نورې ستونزوي باید هغه ته هم د کتنې ورستو د کار کولو اجازه ورکړي شي قمر نسیم زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې ځینې نړیوال غیر سرکاري تنظیمونو باندې بندیزونه لګولې شوې دي کوم چې د ملک په نورو صوبو لکه پنجاب کې خپل کار اوس هم کوي نو باید خیبر پختونخوا کې هم د دغه نړیوالو تنظیمونو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي حکومت ورسره مرسته وکړي په دې حق له د هیومن رائټس ډایریکټریټ مشر نورزمان خټک مشال لیډو ته ویل
چې سوپرې د بین الاقوامي این جی اوز دي د موږ نه سپورټ غواړي قسم سیکورٹی والی مونگا گورمنٹ ہوتا تیار ہی مونگا خبر سڑی تھا گورمنٹ دا کار دی چائے دے فنڈامینٹل رائٹ دی چائے لائف ہم سیکیوری دئی ورک ہم سیکیوری وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مونگا با چائے مونگ پہ نوٹس کرا والی مونگا با ہیومن رائٹ ڈپارٹمنٹ دے سر ہر قسم کوآپریشن
نورزمان خٹک مشال لیڑو تو ویل چری په باقاعده توګه د صوبایي حکومت په اجازه د رجستریشن عمل لپاره اشتهارونه ورکړل او ډېر زر به د دغه غیر سرکاري تنظیمونو د رجستریشن عمل هم پیل کړی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خیبر ایجنسې د پولیټیکل انتظامی چارواکو د پېښور پرس کلب خوا کې د یادی قبیلې سیمې د خلکو د احتجاجي کیمپ دوره کړې دا غي لې د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړې دي د دې وروسته بیا د خیبر ایجنسې متاثرینو خپل احتجاجي ناسته سره د پاسې دوه میاشتې وروسته پاتې ورسوله د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف په دغه موکا مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د خیبر قبیلې سیمې سره د پاسا 5000 پاتې کورنۍ هم زر تر زر خپل سیمو ته واپس کړل شي نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې
د خیبر ایجنسی د خلکو احتجاجي ناستی ته د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف راغلو او احتجاج کوونکو ته د وی د ستونزو حل کولو باور ورکړو په دغه محل نوموړی مشال ریډیو ته ویل
غټه مسله د دې خلکو د واپسې ده او هغه کې چې څومره زموږ کارسپونډنس شوی دی په ټاکل سیکټر سره 11 کور سره نو ان شاء الله تعالی چې په روان میاشتې کې به د ټولو خلکو واپسې حالت وشي ځکه چې هغه علاقې هم کلیر دي واغه ځکه موږ ته صرف زموږ سکیورټي فورس سره کوارډینیشن په هغه کې لګیا دي چې هغه علاقې موږ ته مزید کلیر کړي اوس موږ سره رجسٹرډ فیملیز په دې موجوده وخت باندې صرف 5186 فیملیز 5186 خلک چې دا تقریبا د درې سلور ورځو رجسٹریشن خبره ده او دا به
د باړې پولیټیکل انتظامیه ته د دغه احتجاج کوونکو مشر اقبال افریدی د متاثرینو ستونزې په دا ډول وړاندې کړې
الته نه پلسکر کشیر او کی دی اوس په دا متاثرینو کې واپس داخل کلته نه پړي دي ولته یو ته مقامی خلک راوځي کړی دي
د باړې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد عارف نمی پښتنه وکړه چې د خیبر قبایلی سیمې بے ځای شوی خلک خو به خپل سیمو ته لاړ شي خو ولې په دغه بے کوره شوی خلکو د واپسۍ نه وړاندې راشن بند کړی شوی دی نو په جواب کې نوموړی وویل
اصل کې راشن چې کله حکومت اعلان وکړ چې تاسو فرض کړه کاخیل قوم واپسې کیږي نو موږ دې ته و چې تاسو د باړې خلک راوځي نو هغه د ناپوهۍ د لاسه د ټولو علاقو خلک راوتل خپل ځانې دی نوټیفای ځانته ډیر رجسٹر کو نو چې کله ډیر رجسٹر شي د حکومت نظام نه یو شی یو ځل یو آی ڈی پی خو نو اوستو نه غبن راشن اتوماتیکلی بن شي
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی لخوا احتجاج کوونکو ته د غوی د ستونزو حل کولو د باور ورکولو وروسته د یادی قبایلی سیمې خلکو سلور شپې ته ورځې وروسته دغه احتجاجي ناسته پای ته ورسوله.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لیډیو تاسو سره لټنګ سره نږدې د یو سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د اوبو انتظام نشته. دی وایي چې د سکولو لپاره هم ګنده اوبه استعمالوي، باید چې حکومت ورسره د لړکې مرستې وکړي او د دوی دا مسله هوار کړي. نور تفصیل د سیلاب محسود په رپورت کې.
د ټانگ شار نه د لس کیلومیټر په فاصله د ټانگ په زو په سړک مشت کلی ته جوړی اوسېدون کې د څلو د اوبو د کمښت په وجه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغې کدی یو اوسېدونکی کوثر علی ویایي بہار علی جاتاوی
روپئے
حکومت کا خان تا وڑان دے کڑا آغوی ووی چھ دے چلو دے اوبو دے نشت بنیادی وجہ دی بجلائی کا مش او پسی مکش موجود زڑو راستہ چو بیلونا دی
چار پانچ کلو میٹر باندی تو بیلونا لگی دلی دی گندہ اوبو بیا پائی پوچھ مشکلی تا رہی کان آگا گندہ اوبو چوک نمین دی بلکل دا مسئلہ دا دی رسکی ریا مسئلہ دا خدری او کلونا لیکن ہیلت ایک سیان سر ملا سو آئیں ایغا تمور تیری دی او مش دا گو تجوری او بزارا او شربتی تا چکم دا سولا سیسٹم تو بیال ولگی نو دا اوبو
د تجوڑی کلی و سی دون کی دے سیمینا دے قومی صوبائی اسمبلو دے نمائندگانو دے ٹانگ دے ڈپٹی کمیشنر نا غشتنا وکڑا چھ دوی ٹھول دے دے تجوڑی کلی دے چلو دے بنیادی مسئلے دے پارا پشاریکا کوششونا وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د سیلاب محسود رپورٹ تاسو اور د مشال ریڈیو تاسو اور اوریدونکو سبلاڑ شو د یوبل رپورٹ طرف تا. پ کوئٹہ کې هم ځینې خلک وایي چې د اوبو لنیشوالی سره مخ دي. وایي چې حکومتي چارواکو سره سو سوزل اشمنی کړی دی، خو د هغه باوجود حکومتي چارواکو خپل اشمنی نه دی پوره کړی. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورٹ کې.
په کوټه کې د ګرمۍ د پیل کېدو سره سم د کوټه خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. ولې چې د کوټه په اکثرو برخو کې د اوبو کمی راښکار سوی دی. په دې ترڅ کې د ځینو اغیزمنو کسانو وینا ده،
مشکل سر به خې زیاتې چې برما یو ده کورونه ډیر دي او ټینکر والا چې دی هغه په زیات قیمت راوړي. په دې د وجه د خلک یو څه خوار زار دي د اوبو د وجه.
کله کله یو سل کسان ولاړې تار ور ګرد چا مل کتا اوس وره لا رنس سواره خلک ګرد غاو کوي.
د چارواکو په وینا چې د کوټ شار د نفوس آبادی د 25 لک څخه زیاده سوي ده، خو د دوی د شنګ د اوبو لپاره یوازې 340 کویان یا ټیوبلونه کار کوي. په کوټ کې د شنګ د اوبو د ستونزې په اړه مشکله د بلوچستان د حکومت د ویاند انوار الله کاکړ سره تماس ونیوي. نو هغه وویل چې د روان کال په بودیجه کې حکومت د کوټ د شاریانو د بخور لپاره نږدې 40 ارب روپۍ ټاکلې دي.
میگا پروجیکټ د بجټ کې انټروډوس کړي د پټفیډر کینال سمر اوبر ترانسپورټ کو د کوټ شار ته. پټفیډر کینال تقریبا 40 ارب روپۍ پروجیکٹ دی او پدری زایو کی ومش پمپنگ سٹیشن پلان کو داغه پی سی 1 جوړی شي لګیا دی او آئیڈیا دادا چدا اوب داغ زائے پمپ کو او رائے اڑو دا پر دنیا کے مختلف زائوں کی سی ودی پیٹلی کی سی ودی نور ممالک کی سی ودی او دا فیوچر 50 to 100 ایئرس دا کوٹی دا شار دا اوبو ڈیمانڈ و پدی بندی فلفل سی
د نوموړي په وینا چې د دې ترڅنګ به د کوټ ښار شاوخوا د باران د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه هم تړل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، ټي وی کوټه.
مشال ریډیو تاسو اوري او اوریدونکو سپلار شو د مینا ګل په واس کې بعد سندر وورو. مخبل یار لرا کنا 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 زلفی چی ول ول شی مخبل یار لرا کنا 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 تورا چی تیری گی نو گزار لرا کنا تورا چی تیری گی نو گزار لرا کنا زلفی چی پلیا لرا کنا 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 زل وچ ول ول شی مخ پلیا لرا کنا 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 لیڈیو تاسو اوریدونکو ستخبرونه په خره کې یو سل بیا د فرخنده اسد نه لند خبرونه اورو.
په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته وزیر اعظم بنالی یلدرم ویلي د تېرې شپې د نښتو وروسته په دغه هیواد کې 168 کسان وژل شوي دي او 1400 زیات ژوبل دي. هغه وایي د 2300 زیات هغه پوځیان نیول شوي دي چې د مارشل لا دغه منصوبه جوړه کړې وه. د پوځ نگران مشر وایي 1400 هغه باغی عسکر یې وژلي دي چې د مارشل لا منصوبه مرسته کوله. بلخوا ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي حکومت رنګونکو ته به سخت سزا ورکوي. شمالی وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو کې د حکومت لخوا ورکړل شوي فارمونه جمع نه کړل نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه به نه ورکوي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره او ماډله کندیل بلوچ تېره شپه وژل شوې ده. پاکستانی مطبوعات وایي هغه په ملتان کې خپل ورور وژلی ده. د ملتان پولیس چارواکي وایي د پیښې پلټنې لا هم روانې دي. د اورګزو پریس کلب جنرال سیکرټری او خبريال خان زمان د هنګو خار نه بيدرکه شوې دي. دا خبره د اورګزو پریس کلب مشر او خبريال صالح الدين نن مشال ریډیو ته کړې او وای هغه د پریس کلب نه کور ته روان وو چې په لارې لا درکه شوې دي. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ستنېدو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. دغه غونډه بعد را رواني نه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د راډیوي خپرونو د بیا پیلېدو خبر تایید کړ. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولس ته پرون ویلي چې ډېر زر به په سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د ټولنیزو رسنیو له لارې د فرانس د نیس ښار د حملې ذمهواري منلې. بلخوا په فرانس کې لنن نه د نیس ښار د حملې وروسته درې ورځې سوګ لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د څوارلس سمې پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وروخې جوله او څلور اتیا کسانی وژل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې. وای امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاری وساتي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. ټولو ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.